السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زمليحه میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د شوې غونډې، له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د جوړې کمیټې د کردار او اختیاراتو، په پیښور پوهنتون کې زده کوونکو او بیا په کراچۍ کې د مدني ټولنو د غړو لخوا د رکشو کسانو سره د یووالي په مقصد د شوو مظاهرو، په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت 19 خبري غونډې تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واوري. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نه اورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې، په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې کمیټې غونډه شوې ده. په بلوچستان کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشیا ځواک 3 سرتیري وژل شوې دي، او اوکراین ولسمشر وایي د بحران هواری لپاره چارواکو ټولې ذمہواری پوره کړې دي. بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه شوې ده. د مشال رادیو خبريال وايي په نننۍ غونډه کې د کمیټې ټول غړي او د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان موجود ول. په غونډه کې وزیر اعظم کمیټې ته له طالبانو سره د خبرو په اړه هدایت ورکړل او ورته ویل چې هغه وسلوال ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې پیل شي. د کورنیو چارو وزیر د کمیټې له غړو سره د استخباراتي معلومات هم شریک کړل. د چهارشنبه پر ورځ په جوړې شوې کمیټې کې د وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقي، پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د پوځ پخوانی میجر محمد عامر او خبریال رحیم الله یوسف زئی شامل دي. دا یو بل خبر تر مخه. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې نن ویلي دوی له حکومت سره د امن په تړون ولاړ دي، او پر نورو خلکو او ډلو هم غږ کوي چې په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه اواران کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشیا ځواک 3 سرتیری وژل شوې دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي د سړک تر غاړې چاودنه نن هغه وخت شوې ده چې سرتیری په خپل موټر کې د غزمی یا غشت پر حال ول. په پیښه کې څلور سرتیری ژوبل شوې دي چې د دوو روغتیاي حالت ته اندېښنې وړ دي. د پیښې پر تر اوسه چانه ده منلې. په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزئی د کتاب پر مخکتنې د بندیز ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی په پوهنتون کې پر یوې زده کوونکي د یو استاد لخوا جنسي تیری هڅې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی ویل د پوهنتون له مشره غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې لپاره دې یو بې طرفه کمیټې جوړه کړي. له زده کوونکو یو چې طارق افغان نومیږي وویل د ملال یوسفزئی د کتاب پر مخکتنې بندیز دوی نه مني.
دا یونیورسٹی دا په دې یونیورسٹی کې بعد دلته د کتابونو تقریبا رونمایي هم کیږي، پاره بډي بیټم کیږي، پاره باندې بچدنو کریټیسزم هم کیږي. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف ته د ملالی په کتاب باندې پابندی لګي، بل طرف ته د پی ٹی آئی سنټرل لیډر شیرین مزاری راضی هغه دلته لیکچر ورکړي. دا ډبل سټنډرډ د یونیورسٹی انتظامی او صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
زده کوونکو د تحریک انصاف ګوندی وي مشر شیرین مزاری پونتون ته د تاګ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پر ضد نارې ووهلې. د قبایلی سیمې خیبر نوې انتظامی مشر وایي د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت له پر ځای کولو سره به د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه پرون له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت وویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسی کې ډنګې کړل شوې ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي.
دا حکومت پالیسی دا چې په هرا علاقہ کې امن امان بحال کړی شي. دا باړا تیرا نور چمرا علاقې زمونږ دي، نه چمرا ای ډی پیز راوتی دي، دا غیدا واپس هم مکمل یو پلان شته دی.
شهاب علی شاه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت چې د بلدیاتی انتخاباتو په اړه د قبایلی سیمو لپاره هر تګلارې جوړ کړې دی به یې عملي کوي. پاکستان وایي د امریکا لخوا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د اونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. تازه مشال راډیو خبرونه اوري. مفتشانو خبرداري ورکړې ده چې پر دې سربیره چې افغان وزارتونو د پیسو لګولو انتظام او محاسبه نشي کولای، د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي اداره یو ایس ای ای ډی ورته پیسې ورکوي. د امریکا کانګرس سږ کال افغانستان ته د یو ارب یا میلیارډ ډالرو ورکولو منظوري ورکړې ده. د افغانستان بیا ودانۍ لپاره ځانګړي امریکایي سرمفتش تیر ورځ په یو خپور شوي رپورټ کې ویل شوی چې د افغان حکومت شپاړس وزارتونه دا نشي یقیني کولای چې د امریکا مستقیم مرستې به په ناسمه توګه نه استعمالیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پانتا وایي د هیلمن دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د ولسمشرۍ له راتلونکو انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. سپنتا پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري وس هم روانې دي چې د دواړو خواوو اختلافات ختم کړل شي. اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي چارواکو په هیواد کې د بحران هواري لپاره ټولې ذمہواری ترسره کړې دي. تیره ورځ د یانوکوویچ له دفتره په خپور شوي بیان کې نوموړي پر اپوزیشن تور پورې کړی دی چې د کړکېچ زیاتولو ته ادامه ورکوي. یانوکوویچ په بیان کې منلی دي چې چارواکو تېروتنې کړې دي. هغه ژمنه کړې ده چې د خلکو اړتیاو او ارمانونو لپاره به له زیات پوهاوي کار اخلي. دا بیان تر هغې وروسته راغلی دی چې مخالفو ډلو د واکمن ګوند لخوا له پارلمانه د مشروطې بخښنې یا عفوې منظور شوی قانون رد کړ. یانوکوویچ تر دې مخکې پر روانه اونۍ کې د حکومت استعفا ومنله او پارلمان د مظاهرو ضد لانجمن قوانین لغوه یا منسوخ کړل. اپوزیشن او مظاهره کوونکو دا ګامونه رد کړي او ناکافي یې بللې دي. او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا اندېښمنه ده چې شامی حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو مواد ضایع کولو ته په سپارلو کې له مهالوېشه شاته پاتې دی. بیګا د پولند سفر پر وخت هیګل وویل دا نه ده روښانه چې آیا دا ځنډ د بې کفایتۍ له کبله دی که نه بله وجه لري. هیګل وویل پر دې موضوع یې د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره خبرې کړې دي. روسیا د شامی حکومت ملګری هیواد دی او تیر کال یې له امریکا سره د هغې سودا په اړه خبرې کړې وې چې پکې دمشق صلاح شوی و چې د امریکایي حملو خطر مخنیوي لپاره به خپلې کیمیاوي وسلې ورسپاري. شامی حکومت د دسمبر پر 1 د خطرناکو کیمیاوي وسلو موادو له هیواد د ایستلو په نیټه کې پاتې راغلی دی. روانه میاشت حکومت د کیمیاوي وسلو یوازې 2 پیټي له هیواد د باندې انتقال کړل. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې او غړو غونډه وشوه. نوموړی وایي د سولې راوستلو لپاره خبرو اترو ته موقع ورکول غواړي.
مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے.
پاپی خبر یونیورسٹی کے زکون کو د ملالہ یوسفزئی دا کتاب پر مخکتنی د بندیز پر ضد مظاہرہ کړی.
د پی ٹی آئی حکومت اولی سره موږ ځکه نارې ور چې دلته د ملالہ یوسفزئی د کتاب لانچ سرمنی و او د پی ٹی آئی حکومت پای باندې پابندی ولګوله.
د ملګرو ملتونو څېړنه وایي تر 2015 کال پورې پاکستان د تعلیم د ټولو لپاره هدفونه نشي ترلاسه کولی. په پښتني سیمو کې د تعلیم حالت څه دی؟ یو کارپوه وایي
چې د سرکاري اعداد او شمار مطابق 15 لک ماشومان د سکول نه بهر دي او د غیر سرکاري اعداد او شمار مطابق 40 لک ماشومان د سکول نه بهر دي.
دا او نور په مشال ریډیو کې د تاسو لپاره دي. اوریدل یې مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې شوې کمیټې غړو غونډه شوې. په غونډه کې د وزیر اعظم کمیټې ته له طالبانو سره د خبرو په اړه هدایت ورکړل او ورته ویل چې هغه وسلوالي ډلې چې خبرې کول غواړي باید ورسره خبرې اترې پیل شي. په جوړې شوې کمیټې کې وزیر اعظم سلاکار عرفان صدیقی، پخوانی سفیر رستم شاه مومند، د پوسټ پخوانی میجر محمد عامر او خبریال رحیم الله یوسفزئی شامل شوي دي. مشال ریډیو خبریال تفسیر وړاندې کوي.
د وزیر اعظم هاوس سرچینو تر مخه نیمه غنټه پورې د روانې غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله او د دې د مذاکراتي کمیټې غړو عرفان صدیقی، رحیم الله یوسفزی، رستم شاه مومند او میجر ریټایرډ محمد عامر نصر بیرا د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان هم ګډون وکړو. د دې دوران وزیر اعظم مذاکراتي ډلې ته طالبانو سره د مذاکراتو د پاره لارښوونه وکړه او وی ویل چې کمی ډلې مذاکرات کول غواړي باید چې دوی سره مذاکراتي عمل پیل کړي شي. غونډه د مذاکراتي ډلې په کار او اختیار هم خبرې وشوې. د کمیټې غړو د مذاکراتو لړکی وزیر اعظم د خپلو تجربو او پاملرنو نه خبر کو. د دوران داخله وزیر چودري نثار علي خان د استخباراتي معلوماتو پرانا کې غونډه ته خبرونه ورکړه.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي کاغه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کول غواړي نو ټولو لس په ملاتړ کوي، خو بیا هم دی د سولې راوستلو لپاره خبرو اترو ته یو موقع ورکول غواړي. نواز شریف البته خبرداري ورکړي چې د سولې خبرې اترې او ترهګر بریدونه یو ځای نشي چلیدي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په امنیتي ادارو ورستي ترهګر بریدونه وشول او د هغې په جواب کې پوز په شمالي وزیرستان کې هدفي عملیات ترسره کړل، داسې فکر کېده چې حکومت د وسلوالو خلاف د سختو عملیاتو اراده کړې ده. خو د تیرې شورو په ورځ وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلیمان ته خپل وینا کې وویل د امن په خاطر به حکومت د وسلوالو سره خبرو اترو ته یو بل موقع ورکوي او واضح یې کړه چې مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلیدلې. په دې موقع نوموړي د دې امن مذاکراتو لپاره سلورتنی کمیټي هم اعلان کړه.
مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مکمل نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا جائے.
د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره ضروری ده چې د دې آغاز په ښه نیت وسی او د ښه نیت د څرګندونو لپاره پکار دي چې ترهګر بریدونه په سمدستي ډول بند سي. زه نن د امن د خبرو اترو لپاره د څلور کسیزه کمیټې اعلان کوم چې عرفان صدیقی، میجر محمد عامر، رحیم الله یوسفزی او رستم شاه مومند به پکې شامل وي.
رستم شاه مومند نامزد کیا گیا ہے.
هلته د امن لپاره د دې مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند د دې کمیټې د ممکنه اختیاراتو په حق له مشال ریډیو ته ویل
وسی کی واکور کی چلا سے تنگ نہیں لکه چې د قیدیانو د پرخودو خبره بخا مخا کیږي په قبایلو کې چې رقم نقصان شوی دی کلی کور نوران شوی دی چراغه بس د غوی افزانه بس صورت دی لکه چې کم بارانی خلق دی دا اوس بک چیچن نو دا ان دې بس چل کی آیا پرواز کې دې لپاره زشته چې دې سر بس کی دا چې کوم لوز نامه وشي او امن طرف ته خبره روانه شي نو بیا به د فوجونو دا غزنه د وخلو ست ترتیب وي او چې کوم دا دې تحریک مشران دې غټ خټ دوی سر بس کی او دې بار بس ضمانت ورکړي کی.
رستم شاه مومند زیاتوي د دې کمیټې اولنۍ هڅه بداوي چې دواړه خواوې ډز بندي وکړي او مذاکراتو ته حالات برابر کړي شي. دا چې د دې خبرو اترو د بریالي کېدلو څومره امکان دی نو موړی وای
خلک په قبایلو کې او قبایلو نه بار په دې سیمه په دې منطقه کې خلک امن غواړي، خلک تنگ شوی دی او اوس په هر دغه باندې خلک امن غواړي. نو زه فکر کوم چې خلک دې ته ډېر په تمه دي که بس الله راوتې شي د امن خبرو ته او بس الله راوتې شي ډز بندۍ ته نو دغه د خلکو مرسته چې کوم دی دا یو ډېر لوی خبره ده.
په دې پوښتنه چې د امن لپاره خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا څه غوښتنې رامنځته کېدل امکان لري، پخوانی سفارتکار او د قبایلي سیمو کارپوه ایاز وزیر وای
ګوره تر اوسه خو غیر واضح دي ډیماند یا خواهشات د طالبانو طرف نه کله نه کله داسې اخبارو کې راشي پاغانو سړی دا نه شي ویلی چې واقعي د دوی ډیماند ځکه چې دوی سره حکومتي غړی لانا افتدای چې دوی نه ډیماند خپل واوري په دارنګ معاملات چې نو هغه ظاهره خبره ده ولنې خبره یا د دزبندۍ وي یا د یو بل جنگیان سره خلاصول را خلاصول وي یا په یو بل باندې چې څه پابندۍ وي هغه لري کول وي نو دې نه خبره شروع کیږي بیا پر مغزي خدا به الله ښکارا کیږي چې کله
بلخوا سیرون کی وای چې د امن لپاره دا کمیټې قوي اختیارات ته ضرورت لري او دا هم واضح کول پکار دي چې دا مذاکرات به په څومره وخت کې ترسره کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره سلور کسیزا کمیټې ټاکلې ده. د امن پراوستو کې د دې کمیټې د کردار او د دغو خبرو اترو د اغیز په اړه مشال او ازادي رادیو ځانګړی یو ساعته بحث لري. دا ځانګړی بحث چې تاسو هم پکې ګډون کولای شئ د پیښور په وخت د مازیګر د سلور نیمو بجو نه تر پنځه نیمو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او ریدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملاله یوسفزئی د کتاب پر مخ کتنه د بندي ضد مظاهره کړې ده. د پښتون سټوډنټس فیډریشن زده کوونکو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دوی په پوهنتون کې پر یو زده کوونکي د یو استاد ایجنسی تیرې هڅې پر ضد هم مظاهره کوي. دوی ویل د پوهنتون له مشره غوښتنه کوي چې د پیښې پلټنې لپاره د یو بې طرفه کمیټې جوړ کړي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره په نارو شروع کیږي.
پا په پېښور پوهنتون کې د زیارت په ورځ د پښتون سب د سوري لاندې د پېښور پوهنتون په یو ډیپارټمنټ کې په یو جینۍ د پوهنتون د یو استاد لخوا د جنسي تیری د هسي او په پېښور پوهنتون کې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنې د بندیز په ضد یو احتجاجي مظاهره ترسره شوه. مظاهره کوونکو د پېښور پوهنتون د انتظامی او صوبایي حکومت او عمران خان په ضد نارې ووهلې او د پوهنتون د چارواکو نه د جنسي تیری د واقعې د پلټنو غوښتنه وکړه.
زما نوم سلیمان شاه دی، شانګلی سره زه تعلق ساتم. موږ نن بیا وایي چانسلر له دغه ورکو نوټس چیرې ته درې ورځو کې یو غیر جانبدار کمیشن جوړ کا، هغه دې تحقیقات وکړي.
دوی په صوبایي حکومت هم سختي نیوکې وکړې چې یو خوا یې د ملالا یوسفزۍ د کتاب په مخکتنه بندیز ولګولو او بلې خوا ته د زیارت په ورځ یې په پېښور پوهنتون کې د پاکستان تاریخي انصاف د مرکزي اطلاعاتو سیکرتري شیرین مزاري لپاره په پوهنتون کې دننه یو سیمینار ته د وینا تابع وکړه او د صوبایي حکومت او د پوهنتون د انتظامی د حکمت عملی دوه مخی تګلاره وبلله.
د پی ټی حکومت اوالي سره موږ ځکه ناره ور چې تاسو پته چې دوه ورځې وړاندې دلته د ملالا یوسفزۍ چې کوم د امن لپاره په ټوله دنیا کې مشهور ده راغی د کتاب لانسرمنی وه، او هغه د پی ټی حکومت پای باندې پابندي ولګوله. هغه دا ویل چې په تعلیمي ادارو کې دنده سیاسي اکټیویټیز نه وي په کار. نن د هغه حکومت یو پارټۍ او اداره شیرین مزاري راغلی ده او دلته د ورشا ته راغلی ده او هدف کې موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې په کتاب باندې پابندي لګي، نو دوی بیا ولې راځي دنده سیاسي اکټیویټیز کوي.
د ملالا په کتاب باندې آیا ملالا چې غیته یو عالمی شهرت حاصل شوه ده په غی باندې د صوبایي حکومت ترپا چې د جماعت اسلامي او د پی ټی آی مشترکه حکومت د غیره ترپا د غی په اوپننګ سرمنی باندې پابندی لګول دا انتهایی یو بیوقفانه فیصله ده. ځکه چې دا یونیورسيټي ده، په دې یونیورسيټي کې بعد دلته د کتابونو تقریبا رونمایي هم کیږي، په غی باندې بیٹم کیږي، په غی باندې بچدنو کریټیسیزم هم کیږي. آیا یونیورسيټي چې کومه ده دلته موږ په کتابونو باندې بحث نشو کولای؟ دلته موږ بچرته سینما ته یا بازارونو ته نه شلته په کتابونو اوپننګ سرمنی سکو. نو موږ دغه وایو چې په یو طرف ته د ملالی په کتاب باندې پابندی لګي، بل طرف ته د پی ټی آی سنټرل لیډر شیرین مزاري راضي هغه دلته لیکچر ورکړي. دا ډبل سټنډرډ د یونیورسيټي انتظامیه او صوبایي حکومت موږ ته نه دی منظور.
په پېښور پوهنتون کې د جنسي تیری د دې واقعې په لړ کې د پېښور پوهنتون یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د دغه واقعې په لړ کې د هغه جنۍ او د پوهنتون د تورن کړی شوی استاد ترمنځ یو راضینامه شوې ده، او په دغه واقعې کې جنۍ د پوهنتون په استاد بې بنیاده تور لګولی و.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د روکشو خلکو سره د یووالي د سرګندولو په مقصد مدني ټولنو یو شمیر غړو د زیارت په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. په مظاهره کې د نارینهو ترڅنګ ښځو او ماشومانو هم ګډون لرلو. دوی په لاسونو کې بینر لیول وی چې پرې په بلوچستان کې بشري حقوقو ته د درناوي په باب لنارې لیکل شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل راته د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
ورکوښو خلکو سره د یووالي سرګندولو په مخه د مدني ټولونو یو شمیر غړو د زیارت په مازیګر د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. په مظاهره کې د نارینه او ترڅنګ خوځو او ماشومانو هم ګډون لرلو. مظاهرینو په لاسونو کې بینر نیولې وي چې په بلوچستان کې بشري حقوقو ته د نه درناوي په باب لا نارې پرې لیکل شوې وي. په مظاهره کې شریک د مدني ټولنې غړي ناصر منصور مشال رډیو ته وویل په بلوچستان کې د ډله ییز قبر پیدا کېدل په دغه صوبه کې د بشري حقوقو د نه منلو څرګند ثبوت دی.
خوزدار کے قریب ایک گاؤں ہے ٹوٹک، وہاں پہ جو اجتماعی
دیوائی دو خوزدار سرا نزدې د توتک پسیم کې چې کوم ډلېز قبر موندل شوه، دا د دې څرګندونه کوي چې دغه ځای په خلکو ځینې عناصر په زور خپل خبره منل غوړي او د نه منلو په صورت کې هغوی وجل شوې دي او دغه تا خخ کړې شوې دي. خپل خبره د ټوپک په زور په یو چا منل انساني کرامت ته د سپکاوي په معنا ده. داسې کارونو سره د خلکو کرکه زیاتېږي،
خلاف جو نفرت بڑھے گی.
مظاهره کې شریک د مدني ټولنې یو بل غړي مشتاق دیشان مشال رډیو ته وویل د ډلهیز قبر مندل د ورکو بلوچانو منظر عام ته د راوستو په موخه لکوټه کراچۍ او اسلام آباد ته د پیل شوي لاریون ګډونوالو ته د ویرولو پیغام دی.
یو تحریک ماما قادر دی نور خلک دی هغه شروع کړی دی چې کوم مسنګ پرسن چې د بلوچستان دی هغه ته بازیاب کړلی شي. آزاد جوډیشری تی ودی مانی کینی یو کمیشن تی جوړ کړی شي چې هغه د تحقیقات وکړي پاغه کې چې کوم غیر متنازع ججان دی هغه ته ورکی همي او د انساني حقوق چې کوم نمائندگان دی هغه ته په هغه کمیشن کې شامل وي. دویمه مطالبه څنګه دا چې په بلوچستان کې چې کوم فوج کشي چلیږي د بلوچستان چې کوم نسل کشي کیږي هغه ته فل فور بند کړلی شي. دریمه مطالبه څنګه دا چې دا کمی ناشونه چراوت دی هغه ناقابل شناخت دی د دې تی ڈی این اے ټیسټ وکړلی شي کم چې د دې لواحقین دی داغه سرتدا میچ کړلی شي چې دې پتو لګي.
یاد دی وی څو ورځې مخکې د بلوچستان په خوزدار سیمه کې ډلهیز قبر موندل شوی دی. په یاد قبر کې د بلوچستان د حکومتي چارواکو په وینا د شپږو کسانو او د بلوچو لپاره د انصاف غوښتونکو ډلو په وینا د لسګونو خلکو مړی موندل شوی دی.
اتلان
خوشحال بابا نبی خان شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی.
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی سنو بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کابلی سیمه خیبر نوی انتظامیه مشروای دی هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت لپاره ځای کولو سره به د باړې کډوالو ستنولو بهیر پیل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسی کې رنګ کړل شوی ټولې تعلیمي ادارې او روغتونونه اورغوي. لانو موړی د مشال ریډیو خبریال پوښتنه کړې ده چې د امنیت ټینګښت لپاره دوی کومه تګلاره لري.
د امن و امان صورتحال پر ټول فاټا کې یو خصوصي دور نتیریږي لګیا دی او زمونږ تمه ده چې ان شاء الله په ټول فاټا کې او خاص کر په خبر ایجنسی کې به دا حالات په ښه طرف روان شي. د حکومت پالیسی دا ده چې په هر علاقه کې امن و امان بحال کړی شي چې دلته خلک په خپل روایاتو مطابق د خپل قانون مطابق ژوند تیرولی شي او په ښه طریقې سره خپل روزګار خپل کوم معیشت دا جاری ساتلی شي. چې خبر جنسی په هر ګوټ کې چې د امن امان صورتحال دی هغه کولو لپاره به ضروري اقدامونه موږ کوو.
خیبر جنسی باډه تحصیل کې تیرو څلورو کالو راهیسې فوجي اپریشن روان دی. په زرګونه خلک بې کوره شوي دي. د دغې خلکو د واپسۍ لیا الته کې د بازارونو خلاصولو لیا امن امان بحالولو پر څه پلان شته؟
بالکل دا باڑا تیرا نور چمرا علاقے زمنگا دی دینا چمرا ڈی پیز راوتی دی داغ دا واپس هم مکمل یو پلان شته دی. د دې لپاره زمونږ وای اداره دا فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي هغه په وسطت سره او ور سره نور چې څومره دی سرکاري ادارې دی هغه وسطت سره د هغه ضرورت هغه بحاله چې څومره هم زمونږ ریکوایرمنټس ان شاء الله به پوره کوو.
بلدیتی انتخابات غوښتنه کا دغه جنسي خلک مو نور قبایلی سیمه کې هم تاسو به څه را دي چې په دې باندې څه کار وکړي؟
دا چې ان شاء الله دې بارہ کې په فاټې لیول باندې کومه پالیسی حکومت پاکستان جوړه کې ان شاء الله اوب خبر ایجنسی کې هم عملی کیږي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي.
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. پاکستان وای د امریکا لخوا د بی پایلټ الوتکو په حملو کې د کموالی بیان هرکلی کوي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ویان دی تسنیم اسلم د 19 خبری هونډې په وخت وکړه. نوموړي یو ځل بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې افغانستان خپلواک هیواد دی خو باید یې خاوره د پاکستان ضد استعمال نه شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د خارجه چارو دفتر ویاندې هفتهوار خبري غونډه کې د سوال او جواب په برخه کې وویل چې پاکستان د امریکای لخوا په ډرون بریدونو کې د کموالی راوستو د بیان هرکلی کوي. په دې اړه د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه دا وایي د امریکای صدر له اړخه د ډرون بریدونو په کموالی کومه خبره شوې ده نو دا د پاکستان موقف تایید کوي کوم چې مونږ امریکای او نړیوالې ورورولې ته په هر سطح وړاندې کړې ده او د دې مونږ هرکلی کوو. د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې ډرون بریدونه امریکا ځکه کمول غواړي چې امریکای د القاعدې د سر خلق ختم کړي دي. د سیاست وی
بنیادی خبر بند اتفاق راشی نو فی الحال خدا سے خارج اتفاق نظر رغلے او داغی اور زمین پہ خبروں کے فرق تھا ڈول حملے خود عید تھا دونوں عید القاعدہ آگا کسان جکم سر کسان ابھی ٹول بجلی دی اور وہ صحیح تھا دونوں ڈول حملوں ضرورت بشتا نہ وہ زمین مسئلہ تھا نہ پاکستان مسئلہ تھا جکم فوج باندھے خلق حملے کہیں پولیس باندھے کہیں آپ خل کو باندھے کہیں
تسنیم اسلم په خبري غونډه کې د افغانستان په حق لزیاته کړه چې افغانستان کې د هند په شمول نور ملکونه د افغانستان ترکه او استحکام لپاره کار کوي. خو د دې وینا وه چې باید افغانستان ځمکه پاکستان خلاف استعمال نشي. دا وایي افغانستان یو خود مختار ملک دی او که د افغانستان یو بل ملک سره به تعاون وي دا د هغوی ترمنځ دی او یو دواړه خیز معامله ده. د هند په شمول نور داسې ملکونه هم دي چې هغه د افغانستان د ترکې په کارونو کې او د بیا ودانې په کارونو کې مصروف دي. مونږ باور لرو چې دا استحکام اړخ دی سي خو بل اړخ ته مونږ خپل پوزیشن واضح کړی دی چې افغانستان ځمکه د پاکستان مفاد خلاف استعمال نشي او مونږ په دې لړ کې خپل اندېښنې او پوزیشن ټول خواو ته رسولې دي او هغه منلې هم ده. خبرې غونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه چې پاکستان د مذاکراتو د لارې مسلې هند سره هوارول غواړي. دی وویل چې را روانه میاشته کې د هند تجارت وزیر هم پاکستان ته راتلونکي دي او د تجارت بحاله په اړه د دوه ملکونو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه تیر مسخوتن د خبر شوی یو بیان تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا په صوبه کې د نارامه او ترهګرۍ د پیښو په تناظر کې د هوټلونو او کرایې په کورونو د سارنې د عمل د سختولو لپاره د آرډیننس په شکل کې دوه نوي قوانین جوړ کړي دي. د خیبر پختونخوا هوټل سیکیورټي آرډیننس 2014 او د خیبر پختونخوا رینټل سیکیورټي آرډیننس 2014 په نوم دا نوي قوانین تیر ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لاسلیک کړي دي او د حتمی منظورۍ لپاره د خیبر پختونخوا گورنر ته لیږلي دي. نور معلومات په دې رپورت کې.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه تیر مسخوتن د خبر شوی او بیان تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په بیا بیا په صوبه کې د نارامۍ او ترګرۍ د پیښو په تناظر کې د هوټلونو او کرایې په کورونو د سارنې د عمل د سختولو لپاره د آرډیننس په شکل کې دوه نوي قوانین جوړ کړي دي. د خیبر پختونخوا هوټل سیکیورټي آرډیننس 2014 او د خیبر پختونخوا رینټل سیکیورټي آرډیننس 2014 په نوم دا نوي قوانین تیر ورځ خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لاسلیک کړی دی او د حتمی منځوري د پاره د خیبر پختونخوا گورنر ته لیکدول دي. د دې قوانینو تر مخه به د هوټلونو او د کرایې د کورونو په مالکانو لازم وي چې د هغوی په هوټلونو یا مکانونو کې د پاتې کیدونکو کسانو د شناختې د دستاویزو د موبایل نمبرونو او پتو ریکارډ به د ځان سره ساتي او د مقامی انتظامیه سره به هم شریکوي او د دې قوانینو د خلاف ورزي په صورت کې به د هوټلونو او کرایې د کورونو د مالکانو په ضد قانوني کاروایی کولای شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 2013 15,350 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي لړ خبرونه له پامیر ساحل اور.
په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ نن له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره جوړ شوې کمیټې غونډه شوې ده. په غونډه کې وزیر اعظم له طالبانو سره د خبرو په اړه کمیټې ته لارښوونه وکړه. د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه اواران کې په یو بمی چاودنه کې د ملیشه ځواک درې سرتیري وژل شوې دي. په کوټه کې د ملیشه ځواک چارواکي وایي د سړک تر غاړې چاودنه نن هغه وخت شوې ده چې سرتیري په خپل موټر کې د غزمې یا گشت پر حال ول. په پېښور پوهنتون کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان د ملال یوسفزی کتاب پر مخکتنی پرون د بندیز ضد مظاهره کړی ده. د قبایلی سیمه خیبر نوې انتظامی مشروای د هڅه کوي چې په خیبر کې د امنیت ل پر ځای کول سره به د باړي کډوالو ستنولو بهیر فایل کړي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرون ل مشال رادیو سره د مرکه پر وخت ویل دوی پلان لري چې په خیبر ایجنسی کې رنګ کړل شوی ټولي تعلیمي ادارې او روغتونونه ورغوي. تیر ورځ امریکایي مفتشانو خبرداري ورکړې ده چې پر دې سربیره چې افغان وزارتونه د پیسو لګولو تنظیم او محاسبه نشي کولای د نړیوال پرمختګ لپاره امریکایي اداره یو ایس ای ډی ورته پیسې ورکوي. پرون د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دات فرس پنتا ویل هیلمن دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې لاسلیک شي. اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي چارواکو په هیواد کې د بحران هواري لپاره ټولې ذمہواری ترسره کړې دي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي امریکا اندېښمنه ده چې شامی حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو مواد ضایع کولو ته په سپارلو کې له مهالویشه شاته پاتې دی. او تیر ورځ په عراقي پلازمینه بغداد کې لږ تر لږه شپږو وسلوالو د ترانسپورټ پر وزارت حمله کړې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په خبرونه کې به اوس واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته امن لپاره یو بل موکا ورکړه او د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یې سلورتنی کمیټي جوړ کړه. څوک چې به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د مذاکراتو لار به هواروي. اداریه وړاندې لیکي چې اوس په پاکستان کې د ترهګرۍ اور بلیږي او د دینه یو تن هم بچ نه دی. په داسې صورتحال کې د وزیر اعظم لخوا د امن لپاره کمیټي جوړول د ستاینې وړ ګام دی. د ادارې وینا چې د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی حکومت هم د ترخګري د ختمون لپاره د مذاکراتو عمل ته لومړی ترجیح ورکړی و او په ځینو وختونو کې خوبه داسې ښکارېدل چې د دوی دا کوششونه کامیابی ته ورنږدې شوې دي. خو د ډرون حمله او د طالبانو د خونړۍ پیښو له وجې بیا دغه عمل په شا لاړو. نو اوس دا معاملہ ډیر نازک شوې ده او حکومت لا هم یو فیصله کول وو او عمومي سوچ هم دا و چې د اپریشن وخت راغلی دی. خو ان په دغه وخت وزیر اعظم د مذاکراتو اعلان وکړو. ادارې زیاتې وی چې د طالبانو لخوا ځینې داسې غوښتنې دي چې هغه د حکومت لپاره منل ډیر ګران دي. نو باید چې طالبان هم خپل دریس کې نرمي پیدا کړي او د مذاکراتو په میز راشي او د ریاست پر ضد جنگ بند کړي. ادارې اخیری کې لیکي هیله ده چې د حکومت لخوا اعلان شوی کمیټې په ذریعه به هغوی خپل ایجنډا د مثبت رویې سره راوړاندې کړي او که دا مذاکرات ناکام شول نو بیا به پوځي اپریشن لازمی وي او د دې ټول ذمہواری به په طالبانو پریوځي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکایي صدر باراک اوباما خطاب راغستې دی چې پکې نوموړي ویلي وو چې د ډرون بریدونو پر ضد نړۍ کې غم او غوسه سیوا کیږي او د دغه وجنه خلک د امریکای نه هم نفرت کوي. نو امریکا فیصله کړی دا چې ډرون بریدونه کم کړي او اوس په دغه پالیسی روانه ده. ادارې وایي چې د ډرون بریدونو نه تر ټولو زیات پاکستان متاثر وو او پاکستان په هر ډګر د دې خلاف اواز پورته کړي وو. البته د امریکا لخوا دا سوچ د ستایلو وړ دی چې ډرون بریدونو کې کمی راوستو ځکه چې په طاقت سره هر مسله نه حل کیږي. ادارې د امریکایي صدر لخوا په نور نړیوالو مسلو لکه د افغانستان نه د پوسټ په ایستو د ایران خلاف پابندو ویټو کول او د غرنګ نورو کشالو باندې د صدر اوباما موقف کې بدلون ستایلی دی او وایي دې سره به ښې نتیجې مخې ته راشي. اداریا اخیر کې وایي باید چې امریکایي صدر د کشمیر، فلسطین او ګوانتانامو بې مسلې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات برتانی ورځپاڼه انډیپندنت په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پاړه مقاله خبره کړې ده. ویلي دي چې له وسلوالو سره خبرې کول ډېر ستونزمن کار دی. وال سټریټ جرنل د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په لاسلیک کې د ځنډ پر موضوع لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیبا مراورو.
انډیپندنت ورځپاڼه د پاکستان پاړه په یو راپور کې لیکلي، د پاکستان وزیر اعظم د شورو په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې ورته د مذاکراتو وروستۍ موقع هم ورکول کیږي، یا د ترې ګټه پورته کړي، د سولې په پروسه کې د برخه واخلي، او یا د هم منتظر اوسي چې پر ضد به یې کوټلي او جامع عملیات وکړی شي. خو ورځپاڼه لیکي د حقایقو او واقعاتو ته په کتنې سره سړی ویلی شي چې کیسه دومره ساده هم نه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې وروستیو کې په پاکستان کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه کم شوي دي، خو دا خبره هم باید له پامه ونه غورځول شي چې په اخیری ځل د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هله ناکام شوي، چې په همداسې یو ډرون برید کې د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود وژل شو. انډیپندنت وړاندې لیکي، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې په امریکا کې ډېری خلک د دې خبرې طرفدار دي چې د افغانستان سره په پوله پرتې د وسلوالو خوندي ځالې د لمنځه یوړل شي. همدارنګه د پاکستان او امریکې سره د حل یوازینۍ لاره دا ده چې د یو بل سره په شریکه کار وکړي. بل پلو وال سټریټ جرنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي، د کابل او واشنگتن ترمنځ مخې ته راغلې ترنګلتیا د سوله غوښتونکو معتدلو طالبانو په پرتله د سختدریزو طالبانو دریس پیاوړی کړی دی. جرنال لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان ولسمشر حامد کرزي پریکړه وکړه چې امنیتي سند به نه لاسلیک کوي، د طالبانو د مشرانو په منځ کې د رهبرۍ بدلون راوستلی دی. د هغو سختدریزو خبره ډېره درنه ثابته شوې چې د جنګ د لارې بریا ترلاسه کول غواړي. وال سټریټ جرنال لیکي، طالبان که د نرم دریز درلودونکي دي او که د سخت دریز، خو دا خبره روښانه ده چې دواړه خواوې د ملا عمر مشري مني او د یو اسلامي امارت جوړولو ته ارمانجن دي، خو د اختلاف خبره هله رامنځته کیږي چې دې مرام ته د رسیدو لپاره باید کومه لاره غوره کړی شي او د کومو افغانو سیاسي ډلو سره او کومو نړیوالو هیوادونو سره موافقه وکړی شي. جورنال په اخره کې لیکي، د افغان ولسمشر لخوا د امنیتي سند د نه لاسلیک کولو نه پس زیات امکان دا دی چې ټول نړیوال ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي او طالبانو ته به ښایي اسانه وي چې پر حکومت یرغل وکړي او واک لاسته راوړي. دا هغه کار دی چې د امریکایي ځواکونو په شتون کې ناممکنه دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې تر اوږده ځنډ وروسته په داسې حال کې وشوې چې امریکا او نیټو ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستان نه د وتلو پلان لري. بل پلو پاکستان هم د توانایي یا انرژي له بحران او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا چې د ستراتیژیکو مذاکراتو نوې پروسه یا بهیر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون راوستی شي، آیا له دې سره به د پاکستان او امریکا ګډې ګټې خوندي شي او که څنګه، په اړه د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
امریکایي او پاکستانی لوړپړو چارواکو د څه باندې درو کلونو تر ځنډ وروسته د روان میاشتې پر 28 نیټه په واشنگتن کې د ستراتیژیکي مذاکراتو لومړۍ غونډه وکړه. د دوغ مذاکراتو پروسه په 2018 کال کې تر هغه وروسته په ټپه ودرېده چې په ځینو مسلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې، چې یوه د پاکستان په بټ آباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن پر استوګنځای برید او د هغه وژل و. دا مذاکرات د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری او په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لخوا پر مخ یوړل شول. که څه هم په خبره سوې ګډ اعلامیه کې د دواړو لورو لخوا په اقتصادي او دفاعي برخو کې د همکاري زیاتول او د یو بل مرسته کول شامل دي، خو د نړیوالو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د اعلامیو او خبرو پر ځای عملی ګامونو ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت پخوانی سیکریټری او د نړیوالو چارو کارپوه شمشاد احمد وایي چې د مذاکرات پیل یو ښه خبره ده، خو په دې کې باید لاسته راوړنې وسی.
جو سټریټیجیک ډایالوګ هوا ہے یہ کوئی بہت سیگنیفیکنٹ
پیش پدغه سټریټیجیکی مذاکرات کې ډېر مهم پرمختګ نه دی شوی. پرته له دې چې اعلامیه خبرې شوې او شایان مثبت لور ته روان شول، نو زه دا وایم چې د امریکا او پاکستان اړیکی صحیح لور ته روان شوې دي، خو دوی ته د یو مهمې لاسته راوړنې ضرورت دی او په دې تعلق کې باید دوه اړخیزه یووالی وي.
د ستراتیژیکي مذاکراتو پیل په داسې وخت کې سوی چې یو خوا د پاکستان نوی حکومت له اقتصادي کمزورتیا او توانایي له بحران سره مخامخ دی، نو بل خوا د روان کال تر اخیره یو شمیر امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د نړیوالو اړیکو څېړونکي تیب صدیقی وایي چې د مذاکراتو بیا پیلېدل د دواړو هیوادونو مجبوري په ډاګه کوي.
نہ جانے سے مجبوری ہیں. پاکستان کی مجبوری تو ہماری اکنامک بتا رہی ہے, آئی ایم ایف کے مقروض ہیں.
دواړه لوري مجبوریاں لري, د پاکستان مجبوری خو اقتصادي ده, ځکه موږ د آی ایم ایف پوره وړي یو او د دوی د شرطونو د منلو سربیره زموږ په اقتصاد کې خواله نه دی راغله. نو نه یوازې له امریکا څخه د مرستو د ترلاسه کولو خبره ده, بلکې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د امریکا تر اغیز لاندې دي او د اړیکو په خرابوالي سره به اقتصادي ستونزې زیاتې شي. بل خو د امریکا دا مجبوری ده چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې نشیرات لای. د دې سربیره 2014 کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو کال دی. نو د پاکستان د مرستې پرته به په اسانه د دوی د وتلو امکانات ډیر کم شي.
تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان دوره وکړه او وروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته ولاړ او ولسمشر اوباما سره پر یو شمېر مسایلو وغږېدی. د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په وار وار د اړیکو پر مخ بیول لپاره خبرې اترې سوي دي, خو بیا هم زیاتره وخت ترنګلتیا پر ځای پاتې وي. شمشاد احمد زیاتوي چې د بریالیو او غوره اړیکو لپاره باید امریکا د پاکستان د حکومت پر ځای له ولس سره په دوامداره توګه تماس ټینګ کړي.
پہلے ہمیشہ امریکہ کا جب تعلق تھا یا توجہ تھی پاکستان کی طرف, وہ ہمیشہ حکمران سپیسیفک رہی ہے.
دا امریکہ تعلق یا پاملرنا ہمیشہ دا پاکستان حکومت تشویدا او لہمدے قبل ناپوہی رامنس تشویدا. نظم په فکر د دې ځای د شل کروڑ خلکو سره د اړیکو ټینګواله بد واشنگټن لپاره غټور وی. نو سټراتیژیک مذاکرات کول خو بریالیتوب نه دی, بلکې دا خو د اړیکو د خوالی یو وسیله ده. د سټراتیژیکو مذاکراتو مقصد تر لاسه کولو لپاره اړینه ده چې د منزل پر لوري سفر وکړل شي او په پایله کې هم هغه څه لاس ته راوړل شي چې امریکا له نورو هیوادونو سره کړی.
له امریکا سره د پاکستان له جوړېدو بیا تر اوسه په دوه اړخیز اړیکو کې په بیلابیل وختونو کې بیلابیل بدلونونه راغلي دي. که څه هم پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې امریکا تر ټولو زیاتې مرستې ورکوي, خو د سیاسي چارو د کارپوهانو په اند بیا هم ځینې وخت د کامی ګټو د خوندي ساتلو په موخه په دې اړیکو کې سړوالی رامنځته شي.
تبصری, شننی, خبرونا, ریپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے دا مشال ریڈیو دا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی غونډې وربللو لپاره غوښتن لیک ورکړی دی. د اپوزیشن ګوندونو او ډلو غړي وایي په راتلونکي غونډه کې به د صوبایي حکومت پر پالیسو یا تګلارو سخت انتقاد کوي. تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو پریکړه کړې ده چې راتلونکي صوبایي اسمبلی غونډه کې به دوی د صوبایي حکومت په صوبه کې د بدامنې، ګرانې او بیروزګارۍ ختمولو کې ناکامه کېدو سخت نیوکې کوي او که چېرې په جمهوري انداز د حکومت بدلولو ضرورت راشي نو مخالف ګوندونه به هم په دغه کې یو وي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او پاکستان مسلم لیگ نواز پارلماني لیډر سردار مهتاب احمد خان, د عوامي نیشنل پارټي, جمعیت العلماء اسلام, پاکستان پیپلز پارٹی او قومی وطن پارٹی مشرانو په ګډه یو خبری غونډه ته ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې په مکمل توګه ناکام شوی دی او تیر وو میاشتو کې نو خو د امن او امان خو کولو د پاره سه پالیسی وضع کړی ده او نه د پرمختګ پروژې پیل کړی دي. په دې کله د عوامي نیشنل پارٹی پارلماني لیډر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
د امن او امان چې کوم مسله ده دغه په حوالہ باندې حکومت هیڅ پالیسی نشته یا د گورننس په حوالہ باندې د دې حکومت اس پالیسی چې دا غنښته ظاهر خبره ده د اپوزیشن ذمہوار جوړیږي ځکه چې په دې صوبه کې حکومت د عمران خان دی یا دغه د اتحادیانو دی. دا صوبه خود ټول ده, موږ دانشو کته موږ دانشو لیدې چې دا صوبه دی د مسایلو په دلدل کې اون خلی او دا مشکل چې دی دا د نور سیوا شي ځکه موږ اوس ضروری ګڼو چې موږ خپل ډیر موثر کردار چې دی هغه به ادا کوو.
سردار بابک زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن ګوندونو پوزیشن نور هم مضبوط شوی دی او دوی با صوبایي حکومت ته د اسمبلی دننه او بهر سخت وخت ورکوي. کله چې مې د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر خان شیرپو نه پوښتنه وکړه که چېرې د موجوده حکومت په جمهوري انداز بدلولو ضرورت راشي نو دغه مخالف ګوندونه به متفق وي, نو هغه وویل
چې چونکی موږ دا اوس ګڼو چې اوس رو رو دا حکومت چې دی دا د صوبې په فائدې کې نه دی او دوی د وجنه
هم مایوسی زیاتی کی لگیا تا هم صبح تم نقصان رسی لگیا دی نو کدی صحیح لارے تا نہ راضی نو بیا پائے کے جمہوری دغه کے دا طریقې هم شته چې سره د حکومت خلاف یو خپل کردار ادا کولی شي.
خو بیا د پښتونخوا او سینیئر وزیر او د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق وای چې دا اپوزیشن ګوندونو په حکومت باندې نیوکه کول د هغوی جمهوریت حق ته او ادایه وکړه چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د حکومت نظام ښه کړي او سرکاري محکمو نه اداري فساد او بډې رشوتونه ختم کړي دي.
یره دلته خو کلچر دا ده چې اوس پورې ما د اپوزیشن لا ونه لیدل چې حکومت د یو ښه کارم تعریف وکړو. باقي په دې و میاشتو کې الحمدلله دلته کرپشن ختم شوی دی، دلته د قانون او د میرټ والا رشتي قائم شوی ده، او دلته د ادارو اصلاح شروع شوی ده، دلته کې ظلم جبر هغه پخوانی کاتې ختم شوی دي، او دلته یو ترانسپرنسي مطابق نظام روان شوی ده. باقي تنقید کول خو د اپوزیشن حق ده، او اپوزیشن د حکومت لپاره ضروري نه ده، اپوزیشن خو بالکل دایمي ده.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره 53 او دا واکمن پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی او عوامی جمہوری اتحاد شمیرا 88 پوری دا، او دا حکومت جوړولو دا پارا دا 83 غړو دا حمایت ضرورت وی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې ځنډ په افغانستان کې د بارنیو پوځیانو پاتې کېدو عمل لا نور پیچلې کړی دی. د رسپانې په خبره ده د لکبل هم په کابل کې او هم په واشنگتن کې یو غیر یقیني سیاسي صورتحال پیدا شوې دي. د مقالې مهمې برخې له ګلایا ساورو.
نیویارک ټایمز رسپانډ لیکي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو د ځواکونو پلان جوړونکي له غیر یقیني سیاسي حالاتو سره مخ دي، ځکه چې د دسمبر میاشت وروسته هم دا معلومه نه ده چې په دغه هیواد کې به په څومره شمیر کې سرتیری پاتې شي. افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کوي چې 2016 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونه پاتې شي. ورسپان لیکي چې فوزي پلان جوړونکي د ته اړشي وي چې د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدو او د لاسلیک کېدو دواړو حالاتو لپاره منصوبه بندي وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپان په مقاله کې راغلي کچري د بهرني ځواکونو د پاتې کېدو خبره سیاسي وي، نو دا فیصله به لومړی حامد کرزي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناتو مشران کوي. د بهر کابل له سختو نیوکو سره مخ کړي او همداراس په واشنگتن کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. ورسپان لیکي چې امنیتي تړون کې ځنډ به دا بهر نور پیچلې کړي. دا وخت په افغانستان کې شپږ د 1500 امریکا او 9000 ائتلافي ځواکونه موجود دي. ائتلافي ځواکونه له 2016 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې کې د مرستو منځوري هم ورکړی ده چې د 8000 نه واخلي تر 2000 پوری سرتیری به په دغه هیواد کې پاتې شي. په دې کې به په دریو کې دوه برخې امریکایي ځواکونه وي. ورسپان لیکي چې د تیرې نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل وینا کې د خپلې اداري پالیسي تکرار کړه او وی ویل که چېرې افغان ولسمشر امنیتي تړون لاسلیک کړي نو په دغه هیواد کې به په لږ شمېر کې امریکایي فوجیان له ناتو سره پاتې شي. ولسمشر اوباما د ځواکونو د ماموریت په اړه وویل له افغان ځواکونو ته به روزنه ورکوي او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې به برخه اخلي.
چارواکو جوابونه ستونزه او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ملګرو ملتونو یو نوی سیړنه وايي تر 2015 کال پاکستان د تعلیم د ټولو لپاره اهداف نشي ترلاسه کولی. په 2000 کال کې په نړیوال تعلیمی فورم کې یو سلسلور شپېتو هیوادونو ژمنه وکړه چې تر 2015 به شپږ موخې ترلاسه کوي چې پکې د لیک لوست او تعلیم کچ لوړول هم شامل وو. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د تعلیم حالت څنګه دی، هلته د موجوده ستونزو څه وجوهات دي او لیک لوست او تعلیم سره څنګه لوړېدی شي، د دې پوښتنو جواب په دې رپورت کې. د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې د یونیسکو د خپور شوي رپورت تر مخه په پاکستان کې 450,000 ماشومان سکولونو ته د نه تللو په بنیاد په ملکي د 2015 کال ایجوکیشن فار آل یا ټولو ته د تعلیم موقع د برابرولو د پروګرام هدف نشي ترلاسه کېدی. رپورت وایي چې په پاکستان کې د تعلیم موجوده شرح هم په اوسني رفتار سره په ځای وي، نو د 2015 کال پورې به د خواندګۍ شرح 80% وي. د رپورټ تر مخه د پاکستان پوزیشن د مالی او نایجر د هیوادونو په صف کې خودل شوې ده. دا چې دغه رپورټ ته په کتلو سره د پښتني سیمو حالات څنګه دي، په پیښور کې کارپو خادم حسین وایي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح تر ټولو ټیټه ده.
د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو حساب کوي نو موجوده صورتحال داسې ده چې د سرکاري اعدادو شمار مطابق 15 لکه ماشومان د سکول نه بهر دي، او د غیر سرکاري اعدادو شمار مطابق تقریبا 6 لکه ماشومان د سکول نه بهر دي. په دې کې زیاته حصہ د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي، خو د بندوبستي سیمو د خیبر پختونخوا کې هم صورتحال څه دومره ډېر ښه نه ده، په خصوصي توګه په جنوبي اضلاع کې او په شمالي اضلاع کې.
د خادم حسین په خبره د وسلوالو لخوا د سکولونو د روانېدلو د عمل سره سره د حکومت په تعلیمي انتظام کې ستونزې هغه مهمې وجې دي چې په خیبر پختونخوا او نورو پختني سیمو کې د تعلیم شرح کمه ده.
انتهاګر تنظیمو د غاړې د سکولونو د الوتو د عمل جاري دی، په زرګونو ماشومان د دې د وجنه د سکول نه بهر دي چې د هغې سکولونه موجود نه دي. چې کوم رفتار به د سکولونو دوباره جوړېدو دی، هغه رفتار هغومره تیز نه دی چې ماشومانو ته په خصوصي توګه د جینکو دپاره هغه ډېر زیات مهم اغېز لري. شرعي تعلیم د درې سیزونو سره تعلق ساتي. د تعلیم چې کوم حکومتي انتظام دی هغه څنګه دی؟ دویم دا چې د حکومتي انتظام سره سره د تعلیم باندې چې څومره خرچ کېږي، د هغې دپاره د څارنې نظام څنګه دی، او بیا هغې ته د استادانو رسولو یا هغې ته د کتابونو رسولو عمل څنګه دی. نو د خیبر پښتونخوا حکومت د انتظام په حواله دغه معیار اصل نه کړی شو چې هغه ځای کې سکولونه خلاص کړی شي، کم ځای کې چې ماشومان ته ضرورت دی.
په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم مرستیال مشر آزاد خان وایي چې په فاټا کې د مشکلاتو باوجود حکومت هدف ټاکلی دی چې د تعلیم شرح او خصوصا د جینکو د تعلیم کچه لوړه کړي.
پاته د کوم د هغه خو ډېر د کنسیشن والا ته سره مخامخ ده. نو پاته چې اصل کې موږ 65% چې د لیټر 65% د موږ رسول کړي، خو که چېرته مدې حالات د نورم نور هم خراب وي، خو دا خو موږ ایډورس سرکمستانسز سره فایټ کوي لګیږي. پلین خو زموږ دا دي چې موږ اپګریډیشنز کوو، موږ انرولمنت کمپینز چلوو، هر کال موږ مطلب دا چې موږ سره کیسه راوتا سکول چلډرن دي چې دا ټول موږ سکول سره راولي، ډراپ اوټ ریټ کمول دي، زموږ ترانزیشن ریټ کې د هغه زیاتول دي. نو دا ټول زموږ خاص کر فیمل ایجوکیشن کے لیے اگر ہمیں فوکس ہے، اچھا ہم لوگ فری بکس ورک آؤٹ اسٹوڈنٹس کا 1 to 10 ہم ذرا فیمل فوکس ہوں، فیمل جو کم بھی کلاس 6 نواخلا کلاس 10 پورے ہم لوگ 200 پر منتھ اسکالرشپ کا اندازہ پروگرام دے، فیمل کالجز کے ہم لوگ جو اسٹوڈنٹس کا پارا پیک اینڈ ڈراپ ہوا پارا بسز ورک آؤٹ، فیمل ٹیچرز کا پارا ہم لوگ وومن ٹیچرز ہاسٹل جوڑ کھڑی ہوئی.
کارپوهان وای د غیر حکومتي ادارو د مقامی سیویل سوسایټي تنظیمونو تنمیز د خ نت ورکینګ، او بیا د دوی د حکومتي نظام سره هم د خ رابطو سره ګټي تر لاسه کیدی شي. د دوی په خبره د جینکو د تعلیم شرح د حکومتي نظام سره تړلې ده چې په داسې سیمو کې د سکولونه جوړ کړي چرته چې تعلیم ته د جینکو رسایي اسانه وي. بل خو د کډوالو د تعلیم لپاره مناسب سہولتونه د ورکولو سره هم هدفونه تر لاسه کیدی شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا په بریتانوی دی انډیپندنت رسپانه کې د خبريال او لیکوال عمر وړای چ لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د پاکستان زیاتره خلک د وسوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، آیا د هغه هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف ته امن لپاره له وسوالو سره د خبرو اترو وروسته هڅه کول غواړي او څنګه؟ د لیکنې مهمه برخې له منور شانه ورو.
برطانوی ورسپانې انډیپینډنټ عمر ویلایچ لیکل شوی یو مقاله خبره کړې چې وایي پاکستان په داسې حال کې وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره مذاکراتو ته مقور کړي چې په دې ورستیو کې د هیواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او خلک د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو ډېره غوښتنه کوي. ورسپانې لیکي وسلوالو طالبانو د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د مذاکراتو د پیشکش هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې اړه غور کوي. بلخوا پنجابي طالبانو هم د خبرو اترو د پیشکش هرکلی کړی دی. که څه هم نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدو راهیسي کوشش کوي چې په هیواد کې د مذاکراتو د لارې امن راولي، خو په دې ورستیو کې په امنیتي ځواکونو داسې بریدونه وشو چې پوځ یې په سخته جوابي کاروایي مجبور کړو. امنیتي ادارې ادعا کوي چې په دغه هدفي کاروایانو کې یې وسلوالو مهم کمانډران وجلی دي. د لیکوال په وینا نواز شریف د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه تر ډیره حده ډډه وکړه. خو د دفاعي چارو سیړونکي ریټایر جنرال طلعت مسعود وای ک نواز شریف د لړ کې فیصله کون ګام پورته نکړي نو د ولس د صبر پیمانه به د سر نه واوړي. بلخوا لیکوال د دان ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله لیکي چې تیره هفته سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف په عملیاتو سلا شوي وو، خو بیا د هغې د اثراتو د اندېښنو له وجې یې په دې سوچ اول د مذاکراتو لاره غوره کړه چې که دغه کامیاب نشي نو عملیات به اخیری ګام وي. ورځپاڼه وایي د وسلوالو خلاف د عملیاتو په لړ کې حکومت ته یوه مسله دا هم ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د پوځي عملیاتو ډیر حمایت نه کوي او یاد ګوند نه آرامه خیبر پښتونخوا واکمن هم ده، نو ځکه حکومت غواړي چې که د لړ کې هر فیصله کیږي په کار دي چې عمران خان په اعتماد کې واخلي. عمر ولایچ د دې مقالې په اخر کې لیکي د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وای چې ترهګری یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ختمېدلی شي. بلاول بټو ویلي زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو د خوشاله کولو هڅه کوي چې لوجې ټول هیواد د بدامنۍ سره مخ کړي دي. د بی بی سی سره په خبرو کې نوموړي وویل دوی د پاکستان نه د وسلوالو طالبانو ختمول غواړي.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
ویلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غواکې د الجزیره پر وپاڼې د پاکستان نه سیډونکې او لیکوالې ډاکټر عائشه صدیقه لیکنه خبره شوې. نوموړي په لیکنه کې له طالبانو سره د سولې خبرو او په پاکستان کې د تاوتریخوالي ختمولو په لار کې مشکلاتو ته کتنه کړې ده. د لیکوالې په خبره د پاکستان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي چې طالبان یې په هیواد کې د شریعت له نافذولو سره مشروطوي. ډاکټر عائشه صدیقه لیکي له دې سره سره په هیواد کې د وسلوالو حملې هم جاری دي. د لیکنې تفصیل په دې رپورت کې په الجزیره ویبپاڼه کې لیکواله عائشه صدیقه لیکي په روسیو کې د میډیا پر ګاډي د طالبانو د حملې وروسته د خپل دفتر لخوا وویل شو چې د یادې ډلې او د مذهبي ګوندونو په حقله لیکل نه کوي. لیکواله د نورو بریدونو په حواله لیکي چې له دغه حملې وروسته په بنو کې په ملیشا ځواکونو په پنډا کې د پوست په مرکز او د پولیو ضد مهم پر کارکوونکو بریدونه وشو. لیکواله لیکي په ملک کې دغه بریدونه د دې باوجود کیږي چې حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوي. په ټي وي چینل حمله هم په هغه ورځ وشو کله چې د تحریک طالبان پاکستان ویان په دې شرط حکومت سره خبرو ته آمادګي وښودله چې په ملک کې د شریعت نافذ کړل شي. لیکوال لیکي د بریدونو وروسته دغه شان بیانونه یو ټولنه په دوه برخو کې تقسیموي. یوې خوا ته هغه خلک دي چې د طالبانو پر ضد د حکومت لخوا په کاروایی نه کولو مایوس دي، بلې خوا ته داسې کسان هم شته چې د خپلو پوځیانو پر ځای له طالبانو سره همدردي کوي. لیکوال لیکي یوې جینې ورته وویل په دې کې ورته هیڅ بدې نه ښکاري چې طالبان په ملک کې شریعت غواړي. په مقاله کې لیکل شوی دی چې د بنو د حمله په جواب کې پوز په شمالي وزیرستان کې هوایی بمباری وکړه، خو بیا ډیر خلک دا فکر کوي چې آیا دغه د مسلې حل دی هم او کنه. لیکواله په ملک کې تشدد د لمینځ وړلو په لاره کې درې مهمې ستونزې په ګوته کوي. یو دا چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه یووالی نشته. یوې خواته د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف په شان خلاصي ګوندونه له طالبانو سره د خبرو اترو په حق کې دي، نو بلخوا پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نیشنل ګوند او متحده قومي موومنټ د دغه فکر خلاف دي. بلدا کچری له طالبانو سره د مذاکراتو په حق لا مفاهمت هم شي، نو دا بیان د واضحه چې آیا حکومت به په ملک شریعت نافذولو ته تیار وي، آیا د طالبانو د غوښتنې سره سم به 3500 طالب قیدیان خوشی کړي، او آیا په قبایلی سیمو کې به ډرون بریدونه بند شي که څنګه. دریمه دا چې کچری د طالبانو خلاف د کاروایی لاره وموندل شي نو یو مشکل به د دې صلاحیت نه لرل وي. لیکواله په دې کې نه یوازې د پوست صلاحیت په ګوته کوي بلکې دې ته هم اشاره کوي چې د ملک نه تشدد د ختمولو په اړه د قوم مجموعي اراده او خوښه څنګه ده. لیکواله لیکي په ټولنه کې د خلاصي ډلې مفکوره د خورېدلو سره د تشدد ختمولو په لاره کې خنډونه مخې ته راځي. تنقید کوونکي پر عدلیه هم ګوته پورته کوي چې په ترهګري کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راځي. په پاکستان کې سزاوارو ته د سزا ورکولو شرح ډېره کمه ده چې د ډېرو په باور نه یوازې د یېرې له امله ده بلکې ډېر ججان د سخت دریځو د نظریې او یا د دغو ډلو سره همدردي کوي. لیکواله زیاتوي ځینې سرچینې دعوه کوي چې په پوست کې دننه هم د طالبانو او د وسلوالو ملاتړي موجود دي.
د لیکوال په خبره په پاکستان کې یاغیتوب یوازې شمالي برخې ته محدود نه دی، بلکې په سند او پنجاب کې هم وسله والې ډلې موجود دي. د نواز شریف حکومت د ترهګری ضد نوې پالیسي باندې کار کوي چې د لیکوال په خبره ستونزې پکې موجود دي. د پولیسو پر ځای پوز مخې ته راوسللو سره مسله حل کېدی نه شي. وسله وال د شیعاګانو په ګډون پر مذهبي اقلیتونو بریدونه کوي چې د وسله والو لخوا یو یادګیرنه ده چې پاکستان باید نظریاتي مذهبي ریاست جوړېدلو ته ځان تیار کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے